ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. دوستان عزیز در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب بفرمایید.
دهر زیاد تمنا کوم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. بیا هم یو ځل بیا هماغه ورځ ده بیا سلطان سرور سره په هماغه استودیو کې په هماغه حالت کې او تقریبا په هماغو الفاظو تاسو سره بیا یو ځای کیږو. مننه چې تاسو له موږ سره یې. د نن ورځې د خبرونې ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم. او په دې خبرونه کې د ازادۍ مجلې اونیز پروګرام خبریږي په ډیره برخه کې، خو لنډه خبري برخه هم لرو چې په هغه کې به واوري چې هغه 200 زره کوچیان چې پاکستان سرځایونه پی بند کړی دي له یوې لوی او پراخې ستونزې سره اوس لاس ګریوان شوي دي. د ازادۍ راډیوي مجلې په اونیز پروګرام کې د کلتور او ادب پر بیلابیلو برخو له کارپوهان سره خبرې لرو. د هر څه وروسته راځي لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو ستارلیکونه. افغان ولسمشر د بدخشان له خلکو غوښتي چې د دې ولایت د قانونو په خوندیتوب کې له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه 28 ملیشه ځواکونه وژل او ایراني چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوه صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له خپل حکومت سره همکاري وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بدخشان د ولایتي شورا له استازو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر د رسنیو دفتر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې دغو استازو د امنیت، روغتیا، بیارغونې او نورو چارو ترڅنګ له ولسمشر څخه د قانونو په برخه کې هم غوښتنې درلودې.
د فلسر ولسمشر د بدخشان د ولایتي شورا له غړو سره همدا وعده وکړه چې دا ملکیت د افغانستان د خلکو دی، نو افغانستان خلک د حکومت سره باید همکاري وکړي تر څو دا معدن وساتل شي.
لاجوارد، بیروج او نور قیمتي ډبرې او همدار سره زر د بدخشان هغه طبي زیرمې دي چې تر ډیره د خپل سرو کیندنو په ترڅ کې استل کیږي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډیری طبي زیرمې لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې محمد حنیف اتمر او شهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز د دوشنبه په ورځ پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړې. قادر شاه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې له ترکرۍ سره پر مبارزې، د سولې خبرو لارو چارو، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر مخنیوي، په ځانګړې توګه په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د کاري فرصتونو او اسانتیاو پر رامنځته کېدو مفصلې خبرې وکړې.
خغلی اتمر د سعودي د شهزاده په بلنه د یکشنبه په ورځ هغه هیواد ته سفر وکړ. ټاکل شوی چې نوموړی به له نورو جګپوړو سعودي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا څلوېښت کمانډو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. له دې مخکې په فاریاب کې د ملي پاڅون د یو شمېر قمندانانو او د سیمه ییزو اوسیدونکو په حواله رسنیو راپور ورکړی و چې له دو ورځو راهیسې د دې ولایت په پښتونکوټ کې په سراوز سیمه کې خلک او امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې او له سخت خطر سره مخامخ دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل
نه خطن دا زرادوم کاملا غلط دی. زموږ قوتونه په ښه حالت کې دي، مرسته ورسره کیږي. دوه بریدونه د دښمن شوي و، هغه هم بېرته په شا تمبولي دي. جدي خبره نشته، زموږ قوتونه او وزارت دفاع ټول په تماس کې دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې د سرپل او جوزجان ترڅنګ یو له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي شکایتونه هم کیږي. لازده رادیو خبرونه اوری اسلامی دولت دلی یادایش په یو کمین کې د عراق لکتر لګه وویشت ملیشا ځواکونه ووژل. دا برید په داسې محل شوی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و. په عراق کې د عمومي بسیج ځواکونو چې عمدتاً د شیعه ملیشو یوه ډله ده په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید په هویجه سیمه کې شوی دی. هویجه د بغداد شمال ته په 300 کیلومترۍ واټن کې پروت کلی دی. اعلامیه زیاتوي برید کوونکي په پوځي یونیفورم کې وو او د جالي پوستې په توګه یې د دوی لاره ونیوله. د اعلامیې له مخې په متقابلو نښتو کې چې دوه ساعته یې دوام وکړ ځینې برید کوونکي هم وژل شوي او یو شمیر وتښتېدل. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شول. رسمي رسنیو د پولیسو د وایند منتظر المهدي له قوله ویلي دي چې دا پولیس افسران د یو بس په کارولو سره په بېرحمانه ډول وژل شوي. دوی وایي برید کوونکي نیول شوي. فارس خبري اژانس وایي په دې پیښه کې یو شمیر نور پولیس افسران ټپیان شوي او اوس په روغتون کې دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ګنابادي صوفي ډلې پلویان د دوی د ډلې د نورو غړو د نیولو په اعتراض راوتلي وو او پولیسو یې د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. او په جرمني کې یو عمومي نظر پوښتنه ښایي چې په دې هیواد کې AFD ښایي اړخی ګوند پر سوسیال ډیموکراتانو برلاسی دی. دغه نظر پوښتنه ښایي چې که انتخابات اوس وشي په سلو کې 14 رای ورکوونکي به دغه عوامپاله ګوند ADF انتخاب کړي، خو 15.5 به سوسیال ډیموکراتانو ته رایه ورکړي. د لومړی ځل دی چې نظر پوښتنه دا ګوند تر سوسیال ډیموکراتانو مخکې ښیي. د انګلا مرکل واکمن ګوند د 22% رایو په خپلولو سره لومړی مقام کې پاتې دی. د سپتمبر له انتخاباتو وروسته چې د سوسیال ډیموکرات ګوند مشرانو د انګلا مرکل له محافظه کار ګوند سره د ائتلاف جوړولو منل، د دغه ګوند پلویان په کمیدو دي. ډیری سوسیال ډیموکراتان په دې کار خواشینی وو. د زده رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې خبري برخه لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر چارو ناوړه اغیز وکړ. شاوخوا 200,000 کوچیان چې پاکستاني پر وړاندې په خپل خاوره کې سرځایونه بند کړي للوګي او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د کوچیانو د چارو د سمون خپلواکۍ اداره وایي دا کوچیان اوس مهال په خوست او ننګرهار ولایتونو کې له سختو کړاوونو سره لاس ګریوان دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په داس حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې د ترنګوالي له کبله ورځ تر بلې خرابې سوې دي، همدا سیاسي کړکیچونه د کډوالو په ګډون پر نورو ټولنیزو اړخونو هم بې اغېز نه دي پاتې سوي. د همدغو کړکیچونو په دوام پاکستان سږ کال د هغو کوچیانو پر وړاندې خپل څړځایونه بند کړل چې هر کال یې خپلې رمې د افغانستان له ختیځو او مرکزي سیمو څخه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د څړ لپاره بیولې. رویترز خبری آژانس د جرمنی د یوې خیریه ډلې هغه وروستي ارزونه راخیستې چې وایي 200,000 کوچیان چې د پاکستان لارو باندې تړل سوي د افغانستان په خوست ولایت کې له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه اداره وایي دا شمیر کوچیان یوازې د راتلونکو دوو اونیو لپاره کافي خوراکي مواد لري. په همدې حال کې د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکۍ اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي له اړوندو وزارتونو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده، خو لا تر اوسه دا مرسته نه ده رسېدلې. د دغې ادارې مشر دلاور فیضان ازادي راډیو ته وویل چې پر محیطي عواملو سربیره سیاسي کړکیچونو د کوچیانو پر ژوند ډېر اغېز کړی دی.
بدبختانه په کوچیانو باندې ډېر اغېز ذکر کړی چې کوچیان باندې پولې بندې شوې دي او دوی په افغانستان کې ایسار دي چې اکثره دا ستونزه په خوست کې ده او د ننګرهار په ساحو کې. طبیعي خبره ده چې یو طرف نه پاکستان ورباندې پوله بنده کړه، دویم قدم کې پاس لږې واورې شروع شوې ژمی سه، نو رښتیا هم کوچیانو سره هېڅ رقم مرستې نه دي شوي او اکثره مالداري د شمال او د واورو له وجې نه او د وچکالۍ له وجې نه ډېرې تلف شولې او له منځه لاړې.
شغلی فیضان وایي د کرنې او مالداری وزارت په ګډون له نورو اړوندو ادارو سره یې د اندېښنه شریکه کړې ده، خو تر اوسه نه دغو او نه هم د افغانستان په نورو سیمو کې کوچیانو ته کومه مرسته رسېدلې ده. رویترز خبری آژانس هم په خپل راپور کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې په نوم یوې خیریه ټولنې د مشر له قوله ویلي چې وایي په خوست ولایت کې د وروستیو شاوخوا دوه لکه ایسار سوي کوچیانو سره د مرستې لپاره له دو لویو مرسته رسوونکو ادارو سره اړیکه نیولې ده، خو وایي هغو دا مرسته رد کړه. کینگا کوموروسکا د دغو مؤسسو نومونه ونه ښودل، خو وایي یوې مؤسسې د دغو کوچیانو په اړه د ناکافي معلوماتو له کبله او بلې یوې له دې کبله مرسته رد کړې چې وایي هغه سیمه د دوی په کاري چوکاټ کې شامل نه ده. په افغانستان کې د کوچیانو د اړتیاو د وروستۍ ارزونه یوې برلین میشتې خیریه ټولنې کړې ده چې وایي نور کلونه هم پاکستان د تګ راتګ لاره بندول، خو کوچیانو ته به یې اجازه ورکوله چې خپلې رمې څړځایونو ته بوځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې لامل سوی چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 2 میلیونه کډوالو ته دوه میاشتې وخت ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د کونړ اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د پیل ملاتړ کوي. دوی له ولسمشر څخه غوښتي دي چې باید ولایتونو کې هم د برقي تذکرو د ویش لپاره زمینه برابره کړي. د خلکو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري ته وویل هر څوک چې غواړي چې د دې ملي پروسې مخالفت وکړي، هغه نه غواړي چې په هیواد کې امنیت ټینګ شي، د فساد مخه ونیول شي او دغه د ګوتو په شمار کسان خپلو درغله یو تغواړي چې همداسې دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ اوسیدونکو ویل ډیر وخت د دې ارمان درلوده چې هیواد کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل شي او هر افغان د کاغذي او لاسي تذکرې پر ځای د برقي تذکرو څښتن شي چې اوس دغه ارمان په پوره کېدو دی. مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته ویل ولسمشر غني چې د تذکرو د ویش د پیل پاړه کوم ریښتونی قدم پورته کړي د کونړ ولسی پوره ملاتړ کوي او د سره به په ټاکنو او نورو چارو کې شفافیت رامنځته شي.
د فساد د مخنیوي او د شفاف کړنو او د نظام رامنځته کېدل لپاره الکترونیکی تذکرې تاییدو په ولسمشر غږ کوو چې ولست تر شا ولاړ دی، مونږه حمایه کوو، غواړو چې دغه تذکرې د افغانستان په ټولو ولایتو کې په ټولو اتباعو باندې تقسیم شي. په راتلونکي نظام کې د شفافیت لپاره د حل خنوس سره باید عملي شي.
قومي مشر شاه محمود خان قاضي خیل ویل د بریښنایي تذکرو سره د خپلو او پردیو توپیر کېدلې شي او نن چې کوم کسان د بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي او دلته نیابتي جګړه توده کړي، هغوی ته به هم بیا په افغانستان کې اوسېدل ګران شي.
دغه تذکرې چې توجه شي، یو خو د پارلمان لپاره انتخابات کیږي، یا د رئیس جمهور لپاره کیږي، هر کار لپاره کیږي، برغلي مخه به ونیول شي او هغه څوک چې د نور ځای نه راځي هغه به بازې خونسا شي. چې هغه څوک چې پر تذکرې نه لري افغان نه دی، هغه به زموږ خاونه خارج.
مولوی عبید الله بهاري وایي د برېښنایي تذکرو ویش سره به د دولت زیات مخالفین له مخالفت لاس واخلي او هیواد کې به سوله راشي.
دا تقسیم شي دی کې به پوره امنیت هم په دې باندې راشي، خلک به مراکو شي، د تبلیوار شي چې واقعا زما افغانیت په دې باندې تثبیتیږي او د سولې پروسه کې دا اهم رول لري، ځکه چې څوک بره ناست او هغه دغه تذکرې د پاره رانشي وانخلي، ابله خو د اعتبار د وړ نه خو ساکتیږي. نو خامخا به د تبلیوار شي چې افغانستان کې یو قانون پلی کیږي، باید د قانون موږ ملاتړو.
قومي مشر خان پاچا وایي پخوانی تذکرې په هر ځای کې هر څوک جوړولی شي او ترې هر ډول کارونو کې ګټه اخستلی شي او د برېښنایي تذکرو د اخستلو سره له ډیرو ناخوالو خلاصي دی شو.
تذکره کو چرته ټول ولسون ته ورسیږي، نو هغه غل راغزن مفسد عناصر پولیس ته په اسانۍ پیدا کېدی شي. زموږ خارجي سفرونو کې موږ سره کومک کولی شي، تجارت په باره کې موږ سره کومک کولی شي. زموږ دغه تذکرې چې نن موږ سره اثر د افغانستان دی، نه دا ناچله تذکرې دي، په کار دا چې ټوله دنیا سره هم روانې بعد موږ هغه سره حرکت وکړو.
دوی وایي کوم کسان چې د برېښنایي تذکرو د قانوني ویش مخنیوي کوي، هغوی نه غواړي چې هیواد له روانو جګړو او بدبختۍ ووځي. نو ولسمشر ته پکار دي چې په دې برخه کې هیڅ ډول فشار ته تسلیم نشي او د تذکرو ویش ته دوام ورکړي.
دې کې شک نشته چې دلته یو شمېر جاسوسان د خارجي هیوادونو د منافعو لپاره کار کوي. دویم دا دی چې هغه جالکاران او تقلبي خلک چې په همدغه تقلب باندې په نظام کې ځان ځای کړی دی، نور یې په نظام کې ځای نشته، ولس آګاه شوی دی. موږ غواړو چې هم د جاسوسانو مخه ونیسو، هم د تقلب مخه ونیسو.
چېرته واقعا دغه توکي مخالفت کوي، دا افغاني او مسلمانی، نو دا تذکیرې چې فعلا د جمهور پرنده کې اقدام کړی دی دا یو مني. که چېرته نه مني، نو موږ په دې باندې کوي دا د بل چا لاسنو چې دی، دا باید د هغې باندې مخه ونیسو. موږ هم بدي مخالفت
او تر هېڅ چارې په دې خبره کې نه تر شاته کېږي. څه چې قانون وایي او قانوني کړنه او قانوني مرحله تېره شوې ده.
د یادونه ور ده چې په تیرو څو کالو کې د ارګ او د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو ترمنځ له ټولو جنجالي او لستونزو ډکه موضوع په بریښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو لیکل او د دغو تذکیرو ویشو. خو په پای کې د مشرانو ولسی جرګې څخه جوړ شوی ګډ کمیسون په اکثریت رایو د ولس مشر دغه تقنینی فرمان تایید کړ او د تیرې پنجشنبې له ورځې د یادو تذکیرو اخستو د پاره یو شمیر لوړپوړو دولتي چارواکو او مامورینو فرمې ډکې کړې او بایومیتریکې هم کړې. خو د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د تذکیرو د ویش د پاره باید نورې مشورې هم وشي، خو خلک بیا وایي چې د تذکیرو د ویش د پاره ټول قانوني مراحل طی شوي او باید چې په ټول هیواد کې دغه پروسه پلی شي.
د ازادي راډیو را روانه خبرونه ازادي راډیوي مجله.
قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیوي مجله په څو شیبو کې خبريږي، خو لږ مخکې صفي الله ستانگزي ته غوښ شي چې د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
ګارډین برېټانوي ورځپاڼې د سمنګان د لری کړی شوی والی لخوا د ولسمشر د فرمان د نه منلو په اړه مقاله لیکلې ده. په وروستیو کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د 15 والیانو د تبدیلۍ او مقررې په اړه اعلان وکړ. د سیمه ییزو ارګانونو د پریکړې په اساس عبدالطیف ابراهیمی د سمنګان ولایت نوی والی ټاکل شوی دی. خو د سمنګان لری کړی شوی والی عبدالکریم خدام ویلي ل خپلې دندې نه لری کیږي. د بلخ تر لری کړی شوی والی عطا محمد نورو وروسته خدام دویم والی دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشر ل پریکړې سرغړونه کوي او د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ پریکړې ته پته مده. ګارډین ویلي د طالبانو فعالیتونو او په کابل کې ورستیو پر لپسې حملو ته پکتو ورته سرغړونو تر انتخاباتو مخکې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د سټیټسمن د هندي ورځپاڼې د تاپی په نوم د طبي غازو د پروژې په اړه د نوې ډیلی د لوالتیا په سر مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې له سیال پاکستان سره د هند مخالفت په صورت کې هم انرژي ته د اړتیا په خاطر هند د دې پروژې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي تمه ده د هند خلکو استازی به د جمعې په ورځ په هرات کې د تاپی پروژې د عملی کار د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. په ننګرهار کې تنکي ځوانان د لوڅو فلمونو په لیدو روږدې شوې دي. د سولې او جنګ د مطالعاتو انسټیټیوټ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د همدې موضوع په اړه یوه مقاله لیکلې ده. IWPR د سولې او جنگ انسټیټیوټ په ننګرهار کې د لوڅو فلمونو د پلورونکو دوکاندارانو سره مرکې کړې دي او هغوی ویلي چې په یوه ویډیو تر یو ډالر زیاتې پیسې اخلي. یو دوکاندار چې نوم یې نه دی اخیستی IWPR ته ویلي د لسو تر شلو کلونو پورې ځوانان د دوکان ته ورځي او د لوڅو فلمونو غوښتنه ترې کوي. دغه دوکاندار ویلي تکراری ویډیوګانې په یو ډالر پلوري او نوې ویډیوګانې تر هغې هم په لوړه بیه خرڅېږي. IWPR له یو 14 کلن او یو بل 10 کلن هلک سره خبرې کړې. هغه ځوانان چې وایي دایمن لوس فلمونه ګوري او کدا فلمونه ونه ګوري خوب نه ورزي. د ننګرهار چارواکي وایي د لوس فلمونو له خرڅونکو سره به قانوني چلند وکړي. د ننګرهار د اوقاف ریاست مرستيال محمد یونس مدني د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته ویلي کڅوک د لوس فلمونو په خرڅولو ولیدل شي لمړی به اختیاري ورکړل شي او د تکرار په صورت کې به اونیول شي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم بیا ویلي ډیر خوشاله دي چې ځوانان په دې کار اخته شوي او هیله ده د کارند استراتیژیو په کارولو سره د دې فلمونو د خرڅلاو مخه ونیول شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ادب هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ د وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې تغییر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې.
په فنکار برخه کې د سارک هیوادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږېدلې یو.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی.
په زرپانه کې به لنډه کیسه په وینو سور پسرلی واوري.
نبیلې به واره چغې وهلې د سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د دوه اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوی نظم را مغخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. په پیل کې لار ناجی سپید څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستوي اطلاعات ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعات ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستاني وایي دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکی او اداري ستونزو سره مخ دی چې عملی د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچیرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټکه بڼه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وای اړوند اورګانونو ته بلارخونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره اجراءات وکړي. په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شو. تیرونی زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون په ملي نګارستان کې پرانستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندرتون کې په لاس ګنډل شوی جامې غانی د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي ننداري ته وړاندې شوی وو. د نندارتون جوړونکو مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع ننداري ته وړاندې شوی دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیات کړ چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انزورګری د آثارو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و چې پکې دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګری، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز د یو شمېر مخترع ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې دي. او تیرونه د نړۍ په ګډګډ کې د مینانو ورځ ونمنځل شو. د فبروري 16 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمنځلې. په درې مزيک دي ز پیړې کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به ودن کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شو. د دغه ورځې په اړه اوسنۍ ذهني د دې چې خپل ماین ته د مینی اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینا در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګه چې پیغلی پکې له ګودرو براوړي خو ځوانان بیا د سیتار له تیرو خو خوګو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې ترې کار اخلي ورسره ټپی وای او سروکی کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو چې د منګي په فلکلوري کارزښت یې راپور چمتو کړي.
د منګوټو بازار په ګدرو لګبونا لنډه بازار په ګدرو لګبونا مست منګه پر وړه دے زلم دل پر وړه دے علم لار نسی دے
بیا به منګی ته ګوت نه وړم مور می پرون ل برګودره منی کړم منګای د پښتنې ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې دی وبود پاکو او یا خصاتلو سر بیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخستل کیږي
منګو چې سره پد ګد ستوال کان چې په مال دل وی دوم نسیل چې په مال دل وی دوم نسیل
تاسو به حتمی منګای لیدلې وي او بابا موتری چخلی بی او یا با مو ده منگی لخواگ غاق سخه خواندخشتی بی احمد الیاس چه ده غزنی اوسیدون که ده منگی پر وایی
بله دی مک پسیمو که پو دوبی کسی هواوی دیر گرمی وی دیدی پرسی او با سړی وساتل سی مک منگی که او بساتو او لگدر نه یا بمبی نه پا منگی که او براودو مو منگای هم دستی و خاصیت لری سم رسی دیر او با پکی وساتل سی اغم رو با دیر سڑی وی مگ هم دشپی سی او با منگای دک کنو تر سار پوری دیگو با دیر سڑی وی
د لوګر اوسیدونکو لینا علي خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک له خپلو منګیو څخه کار اخلي.
خلک هغه منګوی نه ډیر استفاده کوي چې خپل رنگونه ولري او خصوصا هغه شاد شاد رنگونه خپل خپل رنگونه ولري نو د انجونی همغه ډول منګی ډیر خوښوي چې نسبت او غوړي چې منګی نسبت نور انجونو ته خپل رنگ ولري او دا د منګی دوت هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا او ځینې سم کو خو هیڅ انجونی منګی نه استعمال او یا هم د اوبر اورل په وخت کې د منګی نه استفاده نه کوي ګدر ته نه زی خو خو وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې مازیګری به انجونی سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونه ټول به سره یو ځای شو به لاړل منګي به راوخسل ګودر ته بلاړې او به پر وړلې
فرید په خپل کلی کې د منګي وبڅخلی خو په خار کې ترې وس کار نه اخلي دای وای چې دښنه منګي وب ډېر یخي او خوږی وي
دغه منګوي نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تودوي د سړو اوبو لپاره د دغه منګوی نه ګټه اخیستل کیږي دوی لپاره په کلو بانډو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې لږ شنه کبله هم وي په دې چې کله چې کبله باندې اوبو شندل شي نو هغه کبله بیا د زیات وخت لپاره اوبل ځان سره ساتي او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي
منګای په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی نو ځکه خو مینان وایي ما د ګودر په غاړه خښ کړی چې مات منګی مې جنکۍ په قبر کې دینه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد احمد شازغم وایي چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځه تللو لږ وخت سره مخ دی
نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي اصلا سدلونه دي حتی پلاستیکي لوښي دي له دوی څخه کار اخیستل کیږي ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي یعنی هغه پیغلې وي هغه ګدار وي هغه شنې جلګې وي هغه شرشری وي او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي بیا په تیره په تیره د روژې ماښام ورباندې مات کړي
استاد زغم وایي لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي ځکه خو د مالي موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي
چې د یوې ټولنې هنري فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ لمخې دروسی بڼه ټاکل کیږي په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسالې وکړ کې چنه ولستونزو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلیو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات یو دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي دا موږ د امغه د ولس لنمون راخسي چې ولس ورته څویل دي امغه نمونه موږ هم ور کړی دي. یعنی دا دوه کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي چېړونکو یا محقق پاتېږي د تنوم ور کې دا کم ښکاری. اوس بیلګی سرو کې ستانوم نه ده د خپل ولس ورته ویل دي دا سرو کې ده سر نه اخستې ده کله معنا دا چې یو دودري مصری ویل شوی دي اغه نو وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقي کې ټپه ورچولې دي وسر غبرګي کړي دي سرو کې اغه سر نه خسره د نومي ورته ورکړي لنډي ټپه او همدارنګ مصرا دا اغه نمونه دي چې دا موتانه دي ورکړي دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولی په بل سیمه کې لنډي بولی په بل سیمه کې مصرا بولی او کده شکم بند هم ولري او لري بای او دا په لنډو کې هم دو دوه نمونه راغلي دي استعمال شوی دي. همدارنګ بابولالی دام تانه دا ورکړی دن تان دی ورکړی دا نوم هم ولس ورکړی چې بابولالی دي.
یو خو هغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړی دي یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې مختل نور ادبیات راغلي
هم دا زو سم رازم هم دیتم کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب مونږ ولي ورته وایو هغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي خو بیرته بیا د هر ژبې اروزي جوړښت لږ فرق دی هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی د غزل شکل او جوړښت پام دی ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابر وي د هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هماغه د هغوی تعریفونه دي موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله ربایي همداسې درواخله دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. وزه درته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده ځکه قصیده خپل درې برخې لري او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و تشبيب و دعای ګریز و صحیح و دا برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده به تشته ویلي مو قصیده هغه ته ول چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډیر شو موږ به ول ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نور ادبیات نوم تر اغلی ده موږ له دغه په شمار دوه قصیدې لرو
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری
دا په برابر
دا قصیده برابر ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبيب برخښته یا د امدا دوایا غوري زدا برخم پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولولې ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخمه لیدل نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته کو وسوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي او دا ول نه وي دا د سې د چ په وخت د وخت په تیرېدو سره د فورمونه یو لبل نه د سې زیږي په فارسي ادب کې اهم د قصیده چر پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې د سې وګدي وګدو وګدو شیرونه واوري یو وي او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینه تاو کنه د اشخاصو ستاینه ته بدول کېده ورور پاک نو وخت دا رامنځته شو د تغزل بر خرابې لشو دا غزل او غزل کې ټول استایل وي شروع په استایل باندې کېدل صحیح ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږیدل چې و د غزل تن رامنځته شو، یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو، دوه بیت اخو یو بل فورم وزیګو په پښتو ادبیات ته چرش لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د چرډن د مخه چې هغه دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي. ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شوی دي؟ دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
د تمون په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي، راځئ چې دې ته بوللی وایو. دا ما یو وړاندیزم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځئ دې ته بوللی وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي. داسې خبرې دي صحیح؟ دا 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 کوم دا معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي، لمنځه لاړ شي. صحیح. غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، هماغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه، چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولید چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی، په موضوعي لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وسلېدي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ او ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دې کې ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري، راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی زه یې څوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم، تاسو دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خاط څه چې د هغې ځې نه راغلي موږ ته که نه، څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوند وهلی دی، دا یې ګډوډ کړي دي. راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی، صحیح؟ ځینې شیان دي چې نومولې نه لري، ته ورته نوم جوړی، او هغه چې ولس درته پرېښي هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی. راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو؟ کټګوري خو هغوی کار نه و، کټګوري زموږ استاذ کار
باید ادیبانو کې
مثلا ګوره زه اوس وایم کنه، لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی، هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی. عروضي جوړښت یم معلوم، سرو کې دیم خاص جوړښت دی، دا اوس ته بېل دی، د دې کټګوري اوس تا کار دی. بیا مثلا چې دین را تېرېږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلې، په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې نه راځي، د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی. اوس که ته یو چاته څه شی ښی لنډۍ ښی، نو ته ورته څه ویلی شي؟ ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښی لنډۍ په دې ورپېژنې، په دې خو نه ورپېژنې چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نه. اوس ما یو وړاندیز دلته دا بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو، او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه موږ پیژندلې هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤوله مرجع پوهنتون دی او اکاډمۍ ده، خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي، بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګوره دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو. زه خپل فکر وایم، بل خپل فکر وایي، بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی میشه دلته دی، دغسې سړی تبادله کړي او هغې یوې نتیجې ته ورسي، یو نظرونه ورکړي، او یو بل ته غاړه کېږدو، زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته.
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه. د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنې ایوارډ ایجاد کړ، او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال، شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوې. دا جایزه د نړۍ د درېمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه. د فنکار په دې برخه کې د همدغه ایوارډ ګټونکو نجیب منلی سره غږیدلیو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي، هغه افغانستان واخیسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که د دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړئ.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی او دا لومړنی ځل و چې ورکول کېده. دا افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زما نصیب شو. سارک هیوادونه اته هیوادونه دي، د منځنۍ آسیا نیولې تر جنوبي آسیا پورې، د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغه عمره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري. او علت یې دا ده چې مونږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو. علت یې دا ده چې مونږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه هیواد رواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و. او
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ ورکونې پروسه څه ډول وو؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپل منځو کې سره خبرې کوي. داسې متن د مرمو چې څوک ورته نوماند وو او تصمیم د سارت فرهنګي ټولنې خوانه ورکی.
آیا تاسو هلته خپل آثار وړاندې کړیو کنه؟ یوازې تاسو په کارونو باندې چې هغوی په خوا پر خبرو تاسو یې وارد درک
د افغانستان د حکومت لخوا زما آثار هلته معرفي شوی او هغوی په خبرې کړي
له خبرو روسي تاسو ته ایوارډ درک. لدغه ایوارډ ور علاوه په دغه سکنۍ غونډه کې نورم کومي جایزې وی چې نور لیکوالانو ته ورکړل شي؟
نه، دا فقط یو دغه یو ایوارډ چې هر کال یو ورکول کیږي یو نفر ته. دغه محفل چې ورغلوم دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن یو برخه کې دا ایوارډ ماته کړ شو او په غوړه باندې سریلانکا د خپل خلکو لپاره په بیرابیل کټګوري کې جایزه ورکړه. نن محفل یواز د دې ایوارډ په خاطر نه جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیه او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې د پروتوکول د لحاظه دا غوښته لاسه ما واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطراف کې دا خبرونه اوري او هغوی د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنه چې دغه ایوارډ اهمیت زموږ لپاره څومره دی، که دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته ارزو کوم چې د نړۍ د نفوسو دریمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعه یو برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو د خپل د سوبوله چې د نړۍ په ساته د نړۍ د دریمې برخې د نفوس استازیتوب کوي او همدغه په دغه په اړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوي شو، کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپانې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه. دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانا
پوینو سور پسرلی. ماشومان په باغ کې لوبې کولې، کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو، کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سر ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه. بیخی د هغوی په چغو غوږ نړپاوه. له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادې هله چې ټوله یې په وینو سره کړم، ادې چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید، ټوله ورپېده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه، ولی د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندې لارې کړې وې. وی ادې دې درنه جار شي، دا چا؟ دا حمید. ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک راباندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولی ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي کنه؟ سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه. په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتڼونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سور سرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشینداري او راکټونه. په یوه شیبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څڼو خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شیبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په سور تنور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو، خو بس شنه وو. خو چې شنه شو، داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ غوتو تر غلی تقریبا سل کاله د تر اثر وروسته دی، او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په حقو خارونو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روښانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی، ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو. ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسې حکایت کا. شیخ کټه رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلی او په بس کې یې له علماو او فصحا ولوستنه وکړه او وروسته ولاړ په عراق کې په کلو کلو د لویو عماو څخه سامه وکړه، او ابن خلاد چې څرګندو په ابن علي ناصر یې په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه یې د عربي بلاغت او اشعار ولوستل، او په 294 هجري قدسي کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل، او هغه وخت چې د ده استاد ابن خلاد ړوند سو نو ده به یې خدمت کا او د هغه څخه به یې خواږه شعرونه په ادب کې د عربو اورېدل. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړولې دي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېده، لکه پټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو، او د عربو د ادب له هغو مشهوره استاد یې استفاده کړله چې ابن خلاد نومېده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلی او په بس کې ژوند تیراوه، او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و، او ده په پښتو یو کتاب هم ښکلی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و، او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته، او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی، همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنی لري، او دا سیخکاری چې دا کتاب به د پښتو له لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی، د پټې خزانې په ذریعه له لرغوني پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي، هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و، هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د ده عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای، نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و، یو شعر یې در هم ستایل دي، او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورلورزی وینای اوری، ژبور ورلورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړۍ وی په خړو پیژندونه. که بډایا سونی و بولی خلق وایی، دا وینا د رښتیا نه یې له رښتونه. که بېوزلی ووایي رښتیا خبره، که بېوزلی ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سوڼي دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدلې نه ده، چې په سور سر نوی خود غریب، ما غریب سړی او خیار لیدلې. هر ونا خپل
خبر لری ما مالدار ایماندار لیدل نه دے هر سڑے د خپل مطلب پوری یار دے ما د خدای د پارا یار لیدل نه دے زه رحمان د محمد د در خاطرو دے دربار لیدلے
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکو صحنه په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تعلق شوی نظم رانغښته ملتیا مو وکړي.
ریشمین خیال
پدی خاور کی مین یو گناہگار دے پدی خاور کی مین یو گناہگار دے حل تمین پس پی چلو کان تھلی دل تلاہم مینان پکان ولی حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین ت پس پک قتل کی یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورکتی دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترګو کې ورکتی دلته اوسم جړاګانې پټې کیږي هلته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته دلته اوسم ارزوګانې وژل کیږي هلته مینه ده او مینه پالل کیږي دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی هلته ژوند د هر چا خپل اراده د دلته لری دی یوسف لخپل یعقوب هلته زار وی معشوقان لخپل محبوبه دلته وسم جړاګانې غلی کی هلته ژوند په خنداګان کې تیری کی د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یوه وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څکیږي جانان ته خفای ز خفای ملتان یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یوه وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای څه وشول دا څه کیږي جانانه ته خفای زه خفای ملتانه یم لری زل تاو تل مان دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی گویا دی دلته او راه کته شوی هلته ژوند مینه ساتي دلته مینه شک کی ورکه هلته مینه ده بس مینه خدای دانو څنګه ویشو خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې आवाज پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې ډک لتور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې شک په بنا دی خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی خدای دانو څه نظر دی چې د هر چا خواته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړې نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړې نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدای
دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کون او په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
خدایا